ترنوی چارا وزیران به د اتمی موافقه د تطبیق په اړه په نیویارک سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمی موافقه د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواوو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمی انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمی پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمی موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړه راپور لرو.
خال فقیر مخل زیارت دی تمره یوز دی جنډی ولا اردینا.
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مدباتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونه کې کلا دی ولیز په شکل باندې، کلا د رسپانی په شکل باندې.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو، د دریم کتاب دی پاره نه
په زپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او 15 ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشه وایا الله ته دا ګیله مې د یو خام راوړی تا ته، خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو، ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انځورګر، شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړي وو. مینې استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند. لاله تا ته چې دعا نه کوي څه به کوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پیکې پریک دی، سترګې توروي او خالګ دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندي زنه او شونډو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلی وو. خپل مینې ته به نه و رسیدلی، نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوو. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولی وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی، د داسې تر کندهاره یا لوی کندهاره، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و. ننګرهار کې به معمولا و، یا مرکزي سیمو کې. خو په هغو سیمو کې به زښته ډېر و. دغه خالونه به یا په زنه وهل، یا به تندي وهل، او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي، د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ، له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نوکری بده کومه. په دې اساس د زن خالونه ډیر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانیږي، تا په کې جوړ کړ د غاښونو پرهارونه. خال دې د ورځو منځ کې کیښود، لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال دې ورځو په منځ ایښی، او زما پنامراد زرگی ده او رو لگاوانه او خال ده دربین مخلی شیخه پشی کاری گی لره لره وطنونه او خال ده فقیر مخد زیارت ده خال ده فقیر مخد زیارت ده تانه را یه روز ده جنره و لار دینه او خال ده واه خبر ده نکرم یه ده ولگیده ده ده او شکل خواه بلی معشوقه ده خال ده واه خبر ده نکرم ناغه براکل ده سرکور و شون و سرونه بدی اساس پو خواه وقت که ده خالونو ارزشت زمانگو تاسو پولیسی عدب که بیا بطیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرار یه کارا شویده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستنه یوزای کی گی پا تندی زنه یا هم شن رو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای تو کی چی وی نور نرشی. بل دوله پا هم خبر خدای خالونه دی. او دریم مسنوی خالونه. چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل کی گی. دریابی اکلان احمد جان چشنه خالونه خواخ دی پاره وایی؟
خود آقا بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پخوانه چا با تیلی چیناری خالده و چا با ویلی دست ده اینه چه بای شاخونه وار کرد آقا بای کابالا سوزه ریشکا چی روش که والا آقا بای بس وزا بلا دیمقی بای پدا بوچلی موچلی و تکی گوز استن سر بای والا چا آقا مینی چی این و آقا با سر سوزه با گرده سو آقا با تکشنه و او تشین خال بس
آقا کسان چنجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر ده دیر امور میرمنی وی زکه خوب پسی مکی مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلا باید نور و میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو ابراز لکورانی سخه پا پتا شنخالی ترورتا ورغلا پا تندی خالو نکی خودل خووز دیر پخیمانه ده
و ماشوم توپ که زردی را وارد و ما کلام چی کسای که لخبلو انزولو سرالو به کاله طول سر ایزاش فروزمون علت گاوندی که یا میرمان واقعی به هر چه تخلونه و حال طول سر ایزاش شلو برا لو چرازه ای خاله بند خارج نکیدن مشهور بشین خاله خاله بندی برا غللو واقعی خاله مکت دخالونه و حال دیر دارد درلود تا ما وقت که کلاچ کورت اولار نما مور می ولید نما نور کورانای دیر روانو پوستش و پخاش ولن دخالون دو ولی تندی بندی و حالی دی خو چون ماشوم تو و نه پوهی دلما نه پوهی و اگه ما غیر از نشی کورانه ای مور را بند پخش ولاد تردن غیر از پوری پشیمانی را سرده زرکی میچو ولی مداخل و هم خود شدی خرند بند منو لریکی گی نه دنده خطر زدی رخت اینا که نگورم من ترسو دختر خالون دختر زنی بند ولی گورم
تیرونی هیواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده د هنر جاج په نننې برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستیال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو په اړه مرکه لرو
هنر جاج
هیواد ورسپانه په 1323 کال کې سمبولې په 12 کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه. فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورسپانې په شکل باندې، خو د ماش په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې 2 ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خپرېږي.
کراس دې ته چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورسپانې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلي میکسون تحصیلی دلائی شایی پا علم اکادمی که دی دلتا دی داغا طول مطالب دی لوی افغانستان دا آزاده ترلاس کولی پارو مثلا دی پختونستان مساله دیر مطرح و آغا وقت دی پختونخوا مساله دیر مطرح و چه آزاد شی بیرتا جرن کرخل منزی اوڑل شی اولوی افغانستان ایجاد شی دی داغر پارا حواد ورسپانی زنگردی خپاروانی کولی خو ورستا کلا چه سردار داودخان بانده کودتا کیگی کمونیستی رژیم منز ترازی هیواد ورسپانه دولتی کیگی
کدا را توایی چه هیواد ورسپانه کم وقت دیر زیاد پرمختگ بکرد
هیواد ورسپانه ده شاید سردار داودخان پا وقت دیر پرمختگ بکرد زکر چه آقا وقتون که چه بلشتان آزاد شی پاکتنخوا آزاد شی پا داغ بخش که وشکره هم در لو ده تاریخی شکره را یادیگی ده پاکستان سرا نو دوگو پا وقت که هیواد ورسپانه دیر تکسور بکرد پا دیر لوار تیراج بانده چا پیدا دوی دی پارا چه دی ویش سانگ دی پارا الیکوفتر او الوتکی زنگردی شبی و چه طول زونونو تا پا منظم توگه توضیح شی مثلا شمالی زون تا الویدی زون تا خطی زون تا او داغ راز پیخور تا پا منظم توگه خبره دلا نو آغا وقت دیر تکسر بکه و روست داغ سای ویلکی گی چه دکتر سر نجیب الله پا وقت کم دیتا دیر توجه شوی خو آغا وقت جنگون دیر و او دی جنگ مسال دیر و پا دی اراد دی حواد ورسپانی دی ویش مسالا کما را تنگ شولا
بله کدر توی چل پایل بهتر روز دی حواد ورسپانی که چون را بدون رقلی؟
مخ طول کوشش کرده چه دی سول جورنالیزم دلتا پیاده کو او دیر منه نکوام در اکینونا دی حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي او په دې کې انحصار نشته په دې کې سانسور نشته موږ په ازاده توګه ملي خبرونې کوو څه شی چې د ملت غوښتنه ده د جنګ کرکه مثلا د سولې لپاره تبلیغات او دغه ورځ د ملي یووالي د ټینګښت لپاره نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو هغه د ختیځ د لویدیځ د کار مساله دا چې معیاري پښتو مو دلته نیولې ده غوی وی خاطه کشکې او بلبلې خاطه دار کني د خونه مثلا کوم لیکنې راشي غوی وی چې په خپل مو لهجه باندې باید خبرې شي خو مو عام تام ټول صلاحیت لري چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو
که تاسو عادلانه قضاوت وکړي دی یو ژورنالیست په صفت دی یو دولتي کارمند په صفت نه څومره د هیواد ورسپانه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کارته پریږدي
مو آزاد کارته پریږول نه کومره مو انتخاب لرو د مشتر په خبر کې انتخاب لرو د وزارت خبر کې انتخاب لرو او د نور وزارتونو مو یې نساو کې نه نیسو زایګي او کنه زایګي په ورسپانه کې ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شو کنه لیکن خبره د دولت د دولتي ورسپانه د دولت خانه مو خړوبي کو او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکي او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو که نظام نوی ملت نشته خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو د ملت غوښتنه د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو اوسنۍ نړۍ کې څه شي خبرېږي او خو ته مخه کړې دا او ته اولیت موږ ورکړی دی
که په اخر کې درته وایې چې په هیواد ورسپانه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریحي او نور څه هم شته
هیواد ورسپانه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي لاند خبرونه دي بهرني لاند خبرونه ډېر پزرپوري کوشش کوي چې نور هم پزرپوري شي په دوه مخ کې سرمقاله دا او سیاسي مسایل دي په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورتونه دي او دغه راز د سپورت بخش ته د صحت بخش ته افغان اعلانات چې دغه ټول تم ورسپانه ځانګړي کړه خپل ځر اغلایم تقریبا واته کال کېږي دغه نام ډیر وخت چې د مسولیت ما ترلاسه کړی دی ما هیواد ورسپانه په سیاسي اقتصادي سپورتي طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړي کړی دی
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورسپانو کې څومره په نظر کې نیول کېږي پخوا څومره ارزښت ورکول کېده
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي ځینې خبرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغه سې ډیزاین کېږي چې د هغوی اړتیاوې ورته هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي دا یو اړخ د مسلې دی دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپله خپرونه کې فرهنګي برخه ولري ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي دا د پخوا څخه معمول وه دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړي شوي وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دی یا خپرونه دی موږ بشپړ نه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي. او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یو ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی. خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جریدي د شاین چې دوی کار کوي کنه. ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت د کوم قانون لري چې دغه قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه، تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عریض شي او هغه تخطی بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عریض شوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې دا راته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورسپانې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي؟ هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلق ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد زنده‌ای.
استاد شکرانه.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډېر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوی تشته دی د چاپ لپاره که نه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب میرا روان دی. انشاءالله هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوې شاعري دی، پخوانۍ شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی. تقریبا څه دې پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده. غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پر روان دی، پښتې جوړه شوې ده او په اردون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو؟ ولې مو ساتلی او ولې مو چاپ کړی نو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې سو. ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې ترنه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفحې، په هغه کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه خولی وو لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هغه چاپ نشول تر دریم کتاب را ورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شعرونه دي. نو همدې په خاطر مې خولی.
اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ولې نه، په سترګو دا شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانومه مگر ځان آبادوم بیرتا، د محبت خختې په دې دیوال کې ګډم بیرتا. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه وا وختله، بدل شو تقاضا مې د زړه وا وختله. نوی لالیا په زړه دې بدلوم بیرتا، او مړوم ژوندۍ شوم په دې تم چې وب بویوس. مړوم ژوندۍ شوم په دې تم چې وب بویوس، ته چې هم غشنه ډبره یې نو مرم بیرتا. لمدو رست خدای ناصافه په لاس را وستلې، اوس نو خپل ټول قزال منځونه ګرځوم بیرتا. جلانه یاد مشوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مشوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو. پس پینه لیچه دی ظالمه نوم لیکم بیرتا.
جلان صاحب، تا ته بخپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي، هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځوانۍ شعرونه وو. هغه شعرونه اوس نه دي، شاید هغه کې ما ډېرې ستونزې لرلې. په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړی چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په الته زما زیاتره غزل او څلوریزې وی آزاد نظمونه د غشن ډیر کم او اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځنې شاعري کړې ده او د وسنی اثر یا د یعنی لس کال وروسته چې د پښتو شاعري څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړې او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کېږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مې ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو د هغه تجربو سره ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترې نه لري کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترې نه لري کوو پخوا به دغه فکر نه کولو په دې باندې مې ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوري یا دغه تیوري چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شی ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی کنه یا آهنګ یا موسیقی د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې مې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود ده څه ډول خیال کارولی شي دغه خیال چې زه کاروم په چه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم چه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم دغه تخنیکونه دي کنه یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي دغه اصلي خبره دغه وه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي هغه شعر نه خوند نه اخیستل کېږي توکل په خدای زما موخ همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي ځکه چې اوس زه شاعري کوم ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کرول یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم ولی ورسته را دخکاره شیجداش خیال خود تا پا پخوانی شیر که تکرار کرده و پا مستقیم و غیر مستقیم دول نووست اگه تخنیکونه میزده کردی دی اگه خیال بیرته تنو باسم چینا ما لتکرار سره نلگی که خون نرا کبی نو یو زل تکرار شوی باید نوی خبره بیا کشش کوم چی نوی خبره را پیدا کم دی اگه تکرار پزایی واچو
یو بل شیر کراتا وایا
غزل دی شندی دا تاند پی غلطوب اور او رنگ تا واوختی شندی دا تاند پی غلطوب اور او رنگ تا واوختی وح دا خکلا لونا چمر خکلی جنگ تا واوختی زما پر اتلو تندی دا حسینو گینزی گینزی شوی زما پر اتلو تندی دا حسینو گینزی گینزی شوی دا هنداری ولی پی اورب کی زنگ تا واوختی او تا چی لاری زد خپل وجود کالت نن وطم سترگی می دزلکو تاکی تش پالنگ توا وقتی راشا زو تهم نند شرم پول ما تکڑو او گور تالیبی سنی دولو دنگ توا وقتی نور با دی جلان د خکلا د پاچا زمگنو پیغل زمانی دی د غزل و شرنگ توا وقتی
جلان سه یو رسته پختنه کوم آغدا چه دغه سره چه پیوزی که وسی مثال جلان چه پکلی که وسی دا وس چه پخار که وسی گی چې د ژوند ډول یې بدل شوی دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسو مثال ژوند بدل شوی دی په بیل ماحول کې اوسئ مثال د کار ډول مو بیل دی
بالکل زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه اوس چې راغلی یم ښار ته په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم هغه شعر بدلوم ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلي کې اوسیږي کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې د کلیوالو تصویرونو پوروړی یم د کلیوالي مینې پوروړی یم د کلیوال محیط پوروړی یم اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې هغه مې د کلیوال شعرونه دي په دې معنی چې زه ناس په د کابلي محیط کې یم ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم نو دغسې خبره شته ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم شاید ریا پکې راشي خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم
ډېره مننه
تاسو نه مننه
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي
زرپاڼه
رویا لیکواله نازو پسرلی ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ورباندې ولګېدې په زړه کې مې راتېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی دا مې نمره او دا مې آدرس رویا په یوه سا غږېده د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه راته یې وویل ګوره جان دلته له چا سره مور او خور نه وي د یو وطن چې یو کافي ده یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرومه چکر یې وهه زه به دې له ډېرو افغانانو سره معرفي کړم شاوخوا یې وکتل او ویې ویل اوف تنهایی ډېره سخته ده یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره څوکۍ یې زیاته کړه باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه راکړې سر یې وښوراوه ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي دا به لا څه بلا وي ورته ومې خندل هو دواړه هلکان دي معلومه ده چې شیطانان به وي رویا زیاته کړه څه وایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمنی کې زیږیدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل. نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل. د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. ساعت ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچت کړل، بس ته له خاطلې نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو. ولې؟ نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخندل. چرت ووهه؟ نه ولا، حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو. ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوي ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډېره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي. زه پوهېږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډېږي. اوس نو د دوی په لاس کې دی، خدای خبر چې چا ته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالت غیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخاورو. اسرافیل ورشو یا الله ته دا ګلم دی او خام راوړی تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو یا الله ته دا ګلم دی او خام راوړی تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګانې دی، ویرونه جنازې دی. دوی له خپل ژوند ستړي د ستومان دي، د قیامت د یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هره ورځ قیامت دی، دلته ویره د مرګونه دي، وحشت دی. هره ورځ غملی نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټوله ځمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه موږ دښمن نابود شو په خیراو. چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی.
دل تک دی په جماعتونو کې بمونه سزیدل پانه پانه قرآنونه شکیلی و اسرافیل کیسه اوږده شوه د افغان خون نړیږي اوس پیره شوه لوی خدای د اسمان د رانسکور که موږ منل ستا رضا د موږ په ګور کا پاک ربه دا احسان را باندې وکا پاک ربه دا احسان را باندې وکا یا د کانو خباران را باندې وکا دا چې هر خوان دا مندام پراته یو دا سخی یو چې نابود شو بیخی نه یو دا چې هر خوان دا مندام پراته یو دا سخی یو چنابود شو بیخی نیو زما قام با طول پا خاورو باندی مورشی زما قام با طول پا خاورو باندی مورشی که دخمن تکر با خرا باندی سورشی که دخمن
دا زمان دست پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی دا زمان دست پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا داتے اترا اکڑا چیو نر دیرا پرنخو خدایا دا دې تر وکړل چې یو نر دې را پر نو خو هر کمره تاچې تکیا شو لکه شګارا شړېږي هر کمره تاچې تکیا شو لکه شګارا شړېږي یو باتور ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړېږي هاي هاي وطن
سرنگ بدل شو دا افغان دران خوبنا بہر چاچ ممت کیش پردیو پلورل کی داد سبلاخ پکڑا زمن پدی بدمر حسن کو نہ لتا چڑاری نہ لدوی چخشاری
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا اس پہ حرکت چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن میڈن
یو یو دنیا دا برم و بزر درمی دا تاریخ لا پاڑلویگی دا غروب پلوری درمی دا تاریخ لا پاڑلویگی یو باتر ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن, های های وطن, های های وطن, های های وطن